د بجېسپې پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال نن د ولسمشر حامد کرزي لخوا د یو شونځي د زنګ په کړنګولو سره پیل شو. زه سلیم محمد سالم سلامونه مې ومنې. تر درې بجو د راپورونو مرکو او تحلیلي مطالبو ترڅنګ د ځوانانو لپاره خاص پروګرام تندې څنګه هم درلو. خبرونه یې راپیلوو. معصوم میوند د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر زرګی پر غړي فوزیه کوفي باندې چې لنګرهار کابل ترستنې د وسلوال برید سوی. د افغانستان سړو سیمو د شونځیو لپاره نوی تعلیمي کال نن پیل سو او په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې واوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي له عراقیانو غوښتي چې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د ګډون وکړي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسمشر پر غړي فوزیه کوفي باندې چې لنګرهار څخه کابل ته راستنېدل وسلوال برید سوی. میرمن کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی موټرې په ورېښمین تنګي کې تر برید لاندې راغلي او د پولیسو تر راتګ پورې نیم ساعت د مخالفینو او د ډېر ساتونکو ترمنځ وسلوال نښته سوې ده. ویل سوي چې په دغه نښته کې دوه پولیس ژوبل سوي دي. دا وایي چې ورباندې برید وسلوال طالبانو کړی دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سړو سیمو د ښوونځیو لپاره نوی تعلیمي کال د ولسمشر کرزي له خوا نن د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل سو. د افغانستان د پوهنې وزارت چې سش کال به د میلیونونو نجونو په ګډون اووه میلیونه ماشومان او ځوانان ښوونځي ته ولاړ سي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان محمد صدیق کمل خیل ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي ښوونځي هم بیا پرانستل سي. نن تر غرمې مخکې نن غرمه د خوست ښار د صرافانو په یو مارکیټ کې د مین چاودنې دوه کسان ژوبل کړل. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس امیر پاچا منګل وایي چې روغتون ته د پیش له ځای څخه دوه تنه ژوبل کسان رول سوي دي خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې یو صراف وژل سوی او بل ژوبل دی. سیمه د پولیسو لخوا کلا بنده سوی. نور معلومات به درته وروسته خپاره کړم. د ننګرهار چارواکي وایي چې په لالپور ولسوالۍ کې یوې مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژلی دی. د لالپور ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید روح الامین خبریالانو ته ویلي چې دغه مېرمن د پکتیا ولایت اوسیدونکې وه او د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان سیند ته اچولی دی. نوموړي وایي چې د پیښې په تور یې د مېرمنې خسر نیولې دی. دا په هیواد کې لومړی پیښه نه ده بلکې تر دې پخوا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي قربانۍ سوي دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدیر یو امریکایي ډالر اووه څلوېښت افغاني او پنځه اتیا پوله، یو یورو پنځه شپېته افغاني او شل پوله، یو انګلیسي پونډ دوه اویا افغاني او پنځه ویشت پوله، یو سعودي ریال دولس افغاني او اویا پوله، زر ایراني تومن اووه څلوېښت افغاني او شل پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اته شپېته افغاني. دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واورئ.
پاکستان کې جګپوري امریکایي ډیپلوماټان وایي د جمهور رئیس اوباما اداره نه پوهیږي چې څه شمیر امریکایان ممکن په بهر کې له القاعده تروریستي ډلې سره د روزنې په مقصد ترای تم شوي وي. په پاکستان کې د امریکا سفیر آین پاترسن وایي دا د مصیبت یو داستان دی. ځینې خلک چې امریکایي پاسپورټونه لري د تروریستانو لخوا روزل کیږي، وروسته په قانوني ډول امریکا ته داخليږي او تروریستي اعمال ترسره کوي. تیر کال پنځه تنه امریکایي مسلمانان په پاکستان کې نیول شوي او ممکن د تروریزم په جرم محکوم شي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي په ایران باندې د لویدیز د نویو بندیزونو وړاندیزونه به د تهران لپاره ګرانه کړي چې په بهر کې نوي بانکي حسابونه پرانیزي او په موجودو ایراني مالي مؤسسو باندې د نړیوالو بندیزونو مخه ونیسي. ډیپلوماټان وایي د بندیزونو په وړاندیز کې د غراز ویل شوی چې په ځای د دې چې د ایران مرکزی بانک په تور لیست کې راوستل شي، د بانک دغه بانک تر کلک څار لاندې نیول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د هستی پروګرام د نه بندیدو او د یورانیمو د غنی کولو د دوام له وجې په دغه هیواد باندې درې دورې بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراقیانو غږ وکړ چې د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې د ګډون وکړي. بان کی مون وویل دا د عراق د ملي پخلاینې په کار کې د تاریخ یو مهمه مرحله ده. له عراق را رسیدلی یو بل خبر وایي چې په نجف ښار کې نن یو موټر بم چودلی چې په نتیجه کې درې کسه مړه او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان شوي، سره له دې چې د عراق د سبا انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي بیا هم دغه چاودنه شوې. د نجف یو چارواکي وویل چې دغه موټر د امام علي د مقبرې په 500 متری کې چودلی دی. د ترکیې بهرنی چارو وزیر احمد داود اوغلو د امریکا له حکومت غوښتي چې د هغې فیصلې د تصویب مخه دې ونیسي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو وژنه عام قتل ګڼي. ده وویل چې انقره په دې سخته خواشینی ده چې د کانګرس یوې کمیټې د دغې پریکړې د تصویب لپاره رایه ورکړې. د ترکیې بهرنی چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د دغې پریکړې تصویب د انقرې او واشنګټن اړیکې شلوي. ترکیه په امریکا کې خپل سفیر وروسته له دې هوا ته وغوښته چې د کانګرس بهرنیو اړیکو کمیټې د دغه فیصلې په ګټه رای ورکړه. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوان اندېښنه څرګنده کړې چې دغه غیر اجرایوي پریکړه هغو زیارونو ته تاوان رسوي چې د مسلمانې ترکیې او مسیحي ارمنستان ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنۍ او خصومت د ختمولو لپاره ترسره کیږي. او د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک نن په جرمنی کې د تاریخي عملیات کوي. د مصر ټلویزیون وایي مبارک چې له دیرشو کلونو راهیسې د مصر جمهور رئیس دی په موقت ډول یې د جمهوري ریاست واګي صدر اعظم احمد نظیف ته سپارلې دي. د نوو اوریدونکو داود د مهال مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. قدرمن اوریدونکو پروانه خبرونه کې اوري چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په دې اړه نن په کابل کې ولسمشر حمید کرزي په ځانګړو مراسمو کې د دولت له مخالفینو وغوښتل چې د ښوونځیو له سوځولو دی لاس واخلي. په هرات کې هم تعلیمي کال پیل شوی. د دې ولایت یو زده کوونکی څه غوښتنه لري؟
دا تقاضا لري چې دا کچنی الکان دی وعلمونه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي کای آی ډی پر ځای به ډیر ژر یو بل ډیپلوماټ وټاکل سي. د نورو مطالبه تر څنګ به په تاندې څنګه پروګرام کې د هغو ځوانانو په اړه معلومات ووري چې په ډیرو سختیو د کار په نیت اروپایي هیوادونو ته ځي.
ووري مالته ډیر پرمانه ووریدلې په ډیر سختۍ باندې موږ واوختلو په ترکیه عمومي کار چې ګهر پناه باندې او په دې ورو ورو موږ ترغب وان تطوان تلاندو تطوان بیس تلاندو همدغه سیف قچاق باندې تر اسپان قراو تر استانبول ورسېدلو.
د دې ترڅنګ نور ریپورتونه او مطالب هم درته لرو. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو د افغانستان په کورنیو خبرونو کې واوریدل چې د سړو سیمو لپاره نوی تعلیمي کال نن د ولسمشر حامد کرزي لخوا د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره پیل شو. په هغه غونډه کې چې د کابل په امنی لیسه کې جوړه شوې وه، ولسمشر کرزي په ځینو ولایتونو کې د دولت له مخالفینو د خوا د ښوونځیو تړل په کلکه وغندل او له مخالفینو څخه یې وغوښتل چې له دغه کار دې لاس واخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس په نوي تعلیمي کال کې به له 1300 څخه په زیاتو ښوونځیو کې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي سبق ووایي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمن پر رپورټ کې اوري چې د ښوونځي د زنګ په ژغ سره پیلېږي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان دولت له مخالفینو څخه وغوښتل چې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځي له تړلو څخه لاس واخلي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د سړو سیمو د ښوونځي لپاره د نوي تعلیمي کال د پایل په غونډه کې وکړې. د ښاغلي کرزی په وینا د افغانستان او اسلام سره لوی ظلم دی.
ارزوم است تمام کسانی که آگاهانه یعنی به تشویق بیرونی
دی وی زما غوښتنه له ټولو هغو کسانو څخه چې آگاهانه د بهر په هڅونه او د پیسو لپاره او یا هم په ناآگاهانه توګه له جهالت ښوونځي تړي داده چې تاسو په دې توګه په اسلام او افغانستان ظلم کوئ. موږ د سولې غږ پورته کړی دی او د دې لپاره لومړنی دلیل هم همدغه ماشومان دي. خغلی کرزی وویل چې دای به د امن په جرګه کې د نور افغانانو په مرسته د سولې او پخلاینې دراوستلو لپاره جدي هڅې وکړي څو په دې توګه افغان ماشومان د سولې پر رڼا کې په ښه ډول زده کړې وکړي. د راپورونو مخې د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې د 400 په شاوخوا کې ښوونځي د مخالفینو لخوا تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې نږدې 200 تړل شوي ښوونځي د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا د سیمه ییزو مشرانو او سپینګیرو په مرسته بیا پرانیستل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ هم غونډې ته خبرې وکړې او وی ویل چې په نوي تعلیمي کال کې بل 1300 څخه په زیاتو ښوونځیو کې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي سبق ووایي. خاغلی وردګ د کتابونو د نشوالي په برخه کې د زده کوونکو د ستونزې په اړه وویل.
جمعاً در چوکاټ وزارت معارف
په ټولیز ډول د پوهنې وزارت په چوکاټ کې 1,500 نوي عنوانه کتابه چاپ ته تیار شوي دي، چې په دې کې 800 عنوانه چاپ شوي او د پاتې نورو یې هم په 70 کار بشپړ شوی دی، چې په دې نوي تعلیمي کال کې به په 70 بشپړ شي. په 1300 کلونو کې ګڼ شمېر زده کوونکي په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو زده کوونکو د درسي موادو او د مسلکي استادانو د نشتون له امله شکایت درلود. د دې تر څنګ زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې د اسانتیاو د برابرولو په اړه هم انتقادونه موجود ول. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه ستونزې تر ډېره هواري کړي او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري وساتي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې دغه وزارت لخوا د ښوونکو د معاشونو د لوړولو په برخه کې هم عملي ګامونه پورته شوي دي. کارپوهان وایي چې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په راکمېدلو سره به د زده کړې په بهیر کې هم له کیفي نظره مثبت بدلونونه راشي.
و امر دل چې د سړو سیمو لپاره د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزی د دولت د مخالفینو لخوا د شونځي سوزل او تړل په کلاکه وغندل. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات کې هم تعلیمي کال نن پیل شو. د پوهنې رئیس ښوونکو ته لارښوونه وکړه چې لز د کوونکو سره د زور زیاتۍ نه کوي. په هرات کې څل پاسه 650 زده کوونکي په زده کړه بوخت دي. د پوهنې رئیس په تعلیمي برخه کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې په دې ولایت کې تر 250 زیات شونځي ودانۍ نه لري. له هرات اشرف استانګزای په ډیر نور معلومات راکوي.
په هرات ولایت کې 1,900 یمې جدول مریض کال د خونی بهیر سلطان غیاث الدین خونځي کې د ګڼز د کوونکو دولتي چارواکو په حضور پیل شو. دغه ولایت کې د خونی روزنې رئیس غلام حضرتنها ازادي راډیو ته ویل اوس مهال څه د پاس شپږ سوه اویا زره زده کوونکي له لومړي تر 12 ټولګي پورې په زده کړو بوخت دي او د خونی کیفیت تر کابل وروسته په دوهمه درجه کې د هیواد په کچه غوره یاد کړ. خو زده کوونکو ته د مناسب ځای نشتوالی یو له ستونزو څخه یاد کړه.
په کمال تاسف انوزم ما دوست
په خپله سره بوایم چې 202 یو خونځي له همدانۍ په هرات ولایت کې نلري. نو په زغر د بوایم کې د خلکو خونې سره دا ډول علاقه او د خونځي ودانۍ د جوړونې بهیر همداسې سست په مخ ځي. نو وړاندوینه کوم چې تر لاس کله پورې به هم په خونځي کې د خیمه فرهنګ لمنځه لاړ نشي.
مشکل عمدی ما کمبود جای و کمبود تمیر برای شاگردای عزیز ما.
ده هرات خونځي کې د محل دنجونو فیصدی په سلو کې وڅلوي خیادیږي او د درس بهیره هم غوړیات شو. مګر لزینې لري پروتو سیمو د درس په محل د یو شمیر خونکو لخوا زده کوونکو سره د زور زیاتی شکایتونه راځي. د بیلګې په ډول به د هرات د دوه تنه زده کوونکو غږونه وورو چې له خونکو صحیح لري.
توقعی دارم که بچه ها را خوب درس بده که ناکام نمونم مطبع.
زمان ملایدین در غلام رسول خان جاییم در لیسه سلطان دوارم سند پیم و در ملیمون دا تقاضا لرو چی دا کچنی الکان دی و علمانه کری.
خود ده هرا ده خونی و روزن شارو رئیس و ویل دوی خونزوی تا پلی کری بنا دا توسیه کرده سر غوردون که سر قانونی چلند کدلشی.
از تمام معلمین عزیز تقاضا میکنم که
به طول خون کو څخه میهله ده چې په هیڅ صورت باید زده کوونکې په رواني او جسمی ډول فشار لاندې رانوړي. لکه د مور او پلار په سیر د مینې فضا کې درس ورته وایي. په هرات ولایت کې په داسې محل د خونې مامورین د خونځو د ودانیو نشتوالي څخه شکایت کوي چې تیرو اټکلونو کې مرکز او ولسوالیو کې تر 300 بابا زیات خونځو ته ودانۍ جوړې شوي او یا هم زړې ودانۍ رغول شوې دي. لګښت میلیونونه امریکایي ډالر نړیواله ټولنې ورکړی ده. د یادولو وړ ده چې را روان کال کې هم د 80,000 جدید الشمول زده کوونکو د شمولیت اټکل دولتي مامورین کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د نورو سړو سیمو غونډې په هرات کې هم تعلیمي کال نن پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو ولایتونو کې اوس هم تر 400 زیات شونځي تړلي دي او په زرګونو ماشومان په دغو سیمو کې له زده کړې به برخې پاتې دي. د پوهنې وزارت ویان محمد صدیق عمرخیل ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي دغه تړلي شونځي بیرته پرانیزي.
اوس هم له بده مرغه چې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې یعنی په هلمند، قندهار، په پکتیا، پکتیکا، اروزګان، یعنی دغه ناامنه ولایتونو کې چې هلته امنیت ښه نه ده، زمونږ تقریبا له 300 څخه زیات ښوونځي اوس هم بندي او د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره سخت کوشش روان ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندو چې ویلې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې تر 400 زیات شونځي تړلي دي او په زرګونو زده کوونکي تعلیم نسي کولای. دا په داسې حال کې ده چې نن په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بشري حقوقو څخه یو حق معلوماتو ته لاسرسي دی چې د افغانستان اساسي قانون یې هم تضمین کړی دی. نن ترشنه اسمالندې پروګرام کې پر دې خبرې کیږي چې د دولت لخوا پر رسنیو د وسلوالو بریدونو په وخت کې په ژوندۍ بڼه د راپور ورکولو بندیز ستاسو په نظر څنګه کار دی؟ آیا د پیښو په اړه په ژوندۍ بڼه راپور ورکول د بیان ازادي محدودوي؟ افغان حکومت وایي دوی پر تصویري رسنیو دغه بندیز ځکه لګولی چې د دولت مخالف وسلوال د دغو ژوندیو خپرونو په مرسته ځانونو ته اهداف ټاکي او د دولت په وړاندې نوي بریدونه تنظیموي. ترشنه شنه اسمالندې پروګرام پر دریو بجو پیلېږي چې تقریبا یو څو دقیقې ورته پاتې دي او د ماښام تر پنځو بجو د مازیګر تر پنځو بجو دوام کوي. تاسې هم کولی سئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې د اف ام په سپو د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې خپرونې کوي او په منځني سپه 1290 په ټول افغانستان کې صافه او رڼا اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي کای آی ډی ماموریت پای ته رسیدلی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان یو نوی استازي خپل کار پیل کړي. نارویژي ډیپلوماټ کای آی ډی دوه کاله په افغانستان کې دنده ترسره کړه. د افغانستان دولت د هغه له فعالیتونو څخه خوښ دی، خو ځینې کارپوهان بیا په عمومي توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ماموریت انتقاد کوي او وایي د خلکو له هیلو سره سم یې کار نه دی کړی. احمد زبیر اجمن په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي کای آیډ د ماموریت له پای ته رسیدو سره سم په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د دې د فعالیتونو په اړه بیلابیل ارزونې کیږي. افغان چارواکي د آیډ فعالیتونه ستایي او وایي د ملګرو ملتونو دغه استازي له جګړه ځپلي افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په همغږي کولو کې مهم رول ولوباوه. د جمهور رئیس یو ویاند احمد جا سیامک هیروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازیتوب د افغانستان او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په برخه کې یو مهم ماموریت دی. بیلابیلو استازو چې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان لپاره رالېږل شوي دي مهمې دندې پر مخ بیولې دي. کای آی ډی یو داسې شخصو چې په رښتینې توګه د زړه له کومې غوښتل له افغانانو سره مرسته وکړي. په انتخاباتو کې او له افغانستان سره د روانو مرستو د بیلابیلو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په راوستلو کې د کای آی ډی رول زموږ لپاره ډېر ارزښتمن او مهم و.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د 2001 کال رئیس د طالبانو د نظام له راپرځېدو وروسته په منظمه توګه خپل استازي افغانستان ته رالېږلې دي، خو په افغانستان کې په عمومي توګه دغه سازمان په فعالیتونو انتقادونه هم کوي. د سیاسي چارو یو کارپو ودیر صافی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د مؤثریت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منګا نور ممالک د نور دریم نړۍ پرېدا د افغانستان مورد کې خبرې کوو، خصوصا سان فرانس له بعد کې یو نماز ته فعال و راغلی و. دوی هغه څه فرمایي چې دوی خپل باغلق ژوند وغلی دی او خپل د مامورینو د افغانستان خلکو ته څنګه چې لازمه ده دوی رسیدګي نه ده کړې او ډېر فعالیت هم دوی د نړیوالې ټولنې په شمول په سیاسي رژیم د افغانستان کې کړې ده چې هغه سیاسي رژیم هم مفسد سیاسي رژیم دی.
په افغانستان کې د کای آی ډی په ماموریت د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو په جریان کې د یو شمیر افغانانو او بهرینانو لخوا هغه وخت انتخابونه وشول چې د نوموړي مرستیال پیټر ګالبریټ هغه د جمهور رئیس حامد کرزی په پلیویتوب تورن کړ. د راپورونو په اساس آی ډی د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو مخالف او د هغه د مخالفت د حامد کرزی پلیویتوب و انګرل شو او په دې ترڅ کې ګالبریټ له کاره هم ګوښه شو، خو آی ډی تل دا تورونه رد کړي دي. نوموړی منی چې په افغانستان کې ستونزې دومره ډېرې دي چې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د مؤثریت مخه نیسي. هغه په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هغه تمې نه دي ترلاسه شوي چې د خپل ماموریت په لومړیو کې درلودلې.
کله چې زه راغلم نو ما تمې درلودې. دا طبیعي خبره ده چې کله تاسو په ټولنه کې دنده پیلوئ نو تمې او هیلې لري، خو په افغانستان کې د دغو هیلو ترسره کول ستونزمن کار دی. په ځانګړې توګه په تیرو دریو کلونو کې لا ستونزمن شوي، خو موږ هغه څه ترلاسه نه کړل چې باید ترلاسه کړي مو وای.
په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نظام جوړونې، بیا رغونې او دیموکراسۍ د پلي کېدو په برخو کې مخکښ رول لوبولی دی. په کابل او ځینو ولایتونو کې د دغه سازمان په دفترونو بریدونه هم شوي دي او یو شمېر کارکوونکي یې وژل شوي هم دي. د افغانستان خلک تمه لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی استازی د مستوره با چې ټاکل شوی څو ورځې وروسته په کابل کې خپل دنده پیل کړي وکولای شي په افغانستان کې د یو بې طرفه سازمان په توګه د ملګرو ملتونو کارونه لا مؤثره کړي.
زال زولا واسفیم و در زادی رادیو خبرونی در اف ام پا سل اشاره پینزخ سکوکی آور
دا محل پا کابل که دیم اپشین دوی بجه او پراشل دقیقی دی او اس بلا حمید مومن سخوا ورو چی دا کابل چاپ ننانه ورسپانو دا افغانستان پر روان و مسائلو چه تفسیری خبری کردی
ویسا پخپل لمړی مخکې د طالبانو د مالیه د وزیر او د مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی او په غټو ټکو سره لیکلی چې د ملا برادر احتمالي ځایناستی آغا جان معتصم او د طالبانو مهم قومندان حاجي اخوندزاده په نادالي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ورسپاڼې د همدې مخ په سر کې افغانستان ته د ملا برادر د سپارلو مسله څېړلې او لیکلی چې د ولسمشر کرزي د غوښتنه او د امریکا د فشارونو سره سره پاکستان د ملا برادر له سپارلو انکار کوي. په ورسپاڼه کې له امنیتي پیښو څخه د ژوندیو خپرونو د بندولو لپاره د حکومت په وروستۍ پرېکړې هم بحث شوی او په دې ترڅ کې د بېسرحده خبر بریالان د ټولنې په حواله لیکل شوی چې حکومت باید د رسنیو په وړاندې په خپلې د پرېکړې له سره غور وکړي. ورسپاڼه په خپله سرمقاله کې په دې موضوع بحث کړی چې ولې د افغان ولس ذهنیت د نړیوالو په خلاف اوښتی ده او لیکلی ده چې امریکا او نړیوال باید د دې ذهنیت د بدلولو هڅه وکړي. هیواد د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د هیرالډ ټریبون ورسپاڼې د یو رپورټ په سناد لیکلی ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو شمېر پخواني افسران اوس هم وسله وال روزي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې کابل ته د هند ملي امنیت د سلاحکار په سفر بحث کړی او د هغه په حواله لیکلی چې هند بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ورسپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیل بحث کړی او په دې ترڅ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو، د ښوونځیو د پرانستلو او خوندي کولو لپاره د خلکو مسؤلیتونه په ګوته کړي دي. سرنوشت بیا د ناټو په دې پرېکړه چې د شپې لخوا د کېدونکو عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته سپاري بحث کړی او د کتونکو په حواله لیکلی که دغه پرېکړه په سمه توګه پلی شو نو ښه پایلې به ولري. ورسپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا د وسله والو له لیکو سره د افغان ځوانانو د یو ځای کېدو مسله څېړلې او په افغانستان کې د ناټو د یو افسر په حواله لیکلی چې د افغان دولت کمزوري ځوانان دې کار ته هڅولی دي. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په روسیو څرګندونو بحث کړی او په افغانستان کې د یو نامه حضور سمبولک بللی چې د ورسپاڼې په وینا نشتون یې ښه ده. ملي ارمان بیا د خپل لومړي مغټ سرلیکونه تر ډیره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روسیو څرګندونو ته ځانګړي کړي او د هغه په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې افغانستان اوس مهال یو اشغال شوی هیواد بلل کیږي. ورسپاڼه د قاعدې په حواله دا هم لیکلی چې د افغانستان له روانې وضع نه خوښ نه ده. په ورسپاڼه کې کابل ته د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم کتنه شوې او د هغه په حواله لیکل شوی چې د افغانستان د روان بحران د حل یوازنۍ لاره جنگ نه ده. ورسپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو او په تېره بیا د ایران، پاکستان او هند رول څېړلی او د هغې بېلابېل اړخونه جوت کړی دی. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه څېړلې او د هغې په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کړې، خو اصلاح به لیکلي چې په هیواد کې د بیان له ازادۍ څخه باید د ملي ګټو په خلاف د کار کولو مورچله جوړه نه شي. او افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې د خصوصي مخابراتي شبکو د سار لپاره د مخابراتو د وزارت په وروستي اقدام بحث کړی او هغې په هیواد کې د مخابراتي خدماتو د پیاوړي کولو لپاره ضروري کار بلل ده.
مولانا محمد طاهر قادری چې په وروستیو کې د تروریستي بریدونو پر ضد شپږ سوه مخه فتوا ورکړې له عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط سره د همدې فتوا په اړه مرکه کړې ده. مولانا قادری تر اوسه په سلګونو کتابونه پر اسلام لیکلي دي. د ده د مرکې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
شیخ محمد طاهر قادری په خپل مرکې کې ویلي دي چې تر اوسه پر تروریزم دولس کتابونه خپره شوي دي. لومړی تالیف یې په 1959 کال کې چاپ شو چې پکې په تروریستي بریدونو کې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو وژنه حرامه بللې ده. شیخ قادری څرګندوي چې وروسته تر دې چې په سوات صوبې سرحد او قبایلي سیمو کې ولیدل چې خلک لکه څاروي وشل کیشي نو دې ته اړ شو چې فتوا صادره کړي. د القاعده شبکه او ملاتړ یې د دې زمانې خوارج بللې دي. قادری زیاتوي چې نن سبا ډېر علما د دې لپاره د ده په څېر فتوا نه ورکوي چې په ځان ویریږي او تر اوسه 60 تنه دیني عالمان وژل شوي هم دي. طاهر قادری بیا وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې شیخ الهي زهیر چا ووژه او ډاکټر سرفراز نعیمی په دې تور چې په شفاهي ډول یې تروریزم وخانده په مدرسه کې ځانمرګي برید کې ووژل شو. د عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط خبریال له طاهر قادری پوښتنه کړې ده چې ستاسو فتوا په افغانستان او عراق کې هم همداسې د تطبیق وړ ده لکه په پاکستان کې؟ د په ځواب کې وویل کله چې په یوه هیواد کې جګړه روانه وي باید جګړه په میدان کې وي، سره له دې چې په جګړې کې هر څه روا دي، خو په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې داسې احادیث شته چې د جګړې پر مهال د ماشومانو وژنه، د بوډاګانو وژنه، د راهبانو وژنه او حتی د دشمن د څارویو وژنه ناروا ده. د ونو او بوټو قطع کول هم روا نه دي. قادری زیاته کړه چې دغه د آن حضرت وصیت دی چې 1400 کاله وړاندې یې اسامه ابن زید ته کړی و. طاهر قادری په مرکه کې دا هم ویلي دي چې القاعده او طالبانو اسلام ته زیان اړولی دی. د امریکایانو پر ضد د ځانمرګو بریدونو په اړه شرق الاوسط ته وویل چې په هر هغه برید کې چې بې ګناه انسان وژل کیږي هغه روان نه دی. که انسان بل انسان ووژني د قران کریم له ارشاداتو سره سم دا کار داسې دی لکه ټول انسانان چې وژلي وي. له طاهر قادری څخه د مرکې په وروستیو کې شرق الاوسط پوښتنه کړې ده چې ستاسو پر فتوا به په افغانستان او پاکستان کې خلک عمل وکړي. ده وویل خلک درې ډوله دي، یو د القاعده او طالبانو مشران دي، بله هغه ډله ده چې مازغه یې وینځل شوي دي، هیڅ ډول خبرې اترې نه مني، خو په لسګونو زره نور داسې ځوانان شته چې د افراطیانو خبرو پرې اغیز نه دی کړی، نو پر هغو به دا فتوا تأثیر وکړي.
د مولانا محمد طاهر قادری د فتوا په اړه موردل چې تروریستي بریدونه او ځانمرګي بریدونه یې ناروا بللی دي. بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه په لندن کې ځایي خبریالانو د هلمند ولایت د مشترک یا ګډو عملیاتو د ارزونې په اړه غونډه کړې او په مرجع کې د حالاتو بیل بیل اړخونه څېړلي دي. په دې غونډه کې یو داسې ټلویزیوني راپور شول سوی چې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو فعالیتونه پکې شول کیږي. په دې راپور کې افغان ترجمانان شول کیږي چې د ائتلافي ځواکونو ویناوې خلکو ته غلطې ترجمه کوي. انان حبیبزی له لندن رپورټ لري.
په دې غونډه کې تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د هغو ژباړونکو په اړه وه چې د هیواد په جنوب کې نړیوالو ځواکونو ته د ژباړنې یا ترجمانۍ دنده په غاړه لري. دا خبره هغه مهال راپورته شوه چې د ائتلافي ځواکونو د فعالیتونو په اړه په یو ټلویزیوني راپور کې یو افغان ژباړونکی وښودل شو چې سیمه ییزو خلکو ته د امریکایي پوځي وینا ناسمه ژباړي.
Taliban, then you should come to us.
I don't think I have mafi bandunawi ya qachabarani Taliban chas aroi taso berawi ana taso chira kan nahi mai taso
دغه امریکایی پوځي ژباړونکی په انګریزي او سیمه ییزه ژبه سم نه پوهېده او د پوځي خبرې ناسمې وژباړلې. امریکایي افسر په خپلو خبرو کې ځایي خلکو ته وویل که هلته داسې څه وي چې تاسو په فکر کې اچوي، لکه دسیسه جوړونکي، جنایتکاران، د نشئی توکو قاچاق کوونکي یا طالبان، نو تاسو باید موږ ته راشي. یو سړی چې ویلی په افغانستان کې کار کړی په تالار کې د خلکو ترمنځ ودرید او په دې اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ. زه غواړم ووایم چې زه کولای شم د ژباړې پر دې ځانګړې مسله نظر ورکړم. دوی باید له خلکو سره مخامخ د دوی پر خپل ژبه خبرې وکړي. دغه ډول خلک د دوی پر اصلي کلتور باندې پوهیږي. او زه باید دا ووایم چې افغانستان یوازې پیسو ته اړتیا نه لري، پاملرنې ته اړتیا لري. دا هغو راپورونو ته ورته څه وو چې د مارجې او نادلي ولسوالۍ خلکو د مشترک یا ګډو عملیاتو په ترڅ کې دا وکړه. دوی وایي لان په مارجې کې ځای پر ځای شوي افغان امنیتي ځواکونه پر ځایي ژبه نه شي غږېدلی، ځکه خو د سیمه ییزو خلکو او ځواکونو ترمنځ پوهاوی سخت شوی دی. همدې خبرې ته په اشارې سره خبریال سټیفن ګری د مارجې پر حالاتو رڼا واچوله. دای وایي زه فکر کوم په مارجه کې څه پېښ شول. هلته ډېره لویه هڅه وشوه، خلک هلته ورغلل چې سیمه ییزو اوسیدونکو ته سم امنیت راولي، خو دا اسانه کار نه دی. هلته د باور لویه خلا ده. د دې زده کړه چې څه ډول دغه کار وشي دا ډېر ستړی کوونکی کار دی. دغو سیمو ته په سلګونو ناروزل شوو خلکو لیږل له کلتور سره تړاو نه لري. هغه پوښتنه چې ولې نه کیږي، ولې بری نشته، مهمه دا ده چې اړین شیان وګوته شي. دغه ټلویزیوني راپور هم سټیفن ګری جوړ کړی و. ده د افغانستان د روانو حالاتو په اړه دوه کتابونه لیکلي دي او د برتانیا په رسنیو کې تل څېړنې خپریږي. د تلویزیوني راپور له نندارې وروسته په مارجه کې د ځایي خبریالانو په وړاندې د بد چلند په اړه پوښتنې راپورته شوې او هلته د جګړې د ژوندیو راپورونو په برخه کې د افغان حکومت د بندیز مسله یاده شوه. د حوریه مصدق په نامه د بښنې د نړیوالې ټولنې افغان کارکوونکي چې نوې له هغه هېواده راستنه شوې پر رسنیو بندیزونه زړه خبر وبلله.
Afghan journalists were in Helmand, but they were not allowed by the Afghan police to go.
نموړی وای افغان خبريالان په هلمند کې وو خو دوی ته د افغان پولیسو لخوا اجازه ورنکړل شو چې مارجې ته لاړ شي. هو لبد مرغه دوی د پولیسو لخوا ووهل شول. زینو سره په مارجا او نادلی کې له تاوتریخوالي ډک چلند وشو. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر د رسنیو په وړاندې د بندیزونو په اړه د هغه هیواد پر کورنیو چارو وزیر واچوله. دی وایي هر څه د ولسمشر کرزي لخوا نه کیږي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزیر کړې ده. دا بالکل د ډیموکراسۍ خلاف کار دی. آیا لومړنۍ نړیواله جګړه مو په زړه ده؟ هلته ټول معلومات د یو سړي لخوا کنټرول کېدل، د جنرال فرانک لخوا. د دې اشاره پر رسنیو وروستیو بندیزونو ته وه، خو د سفیر معلومات کمزوري وو. دغه بندیزونه د کورنیو چارو وزارت نه بلکې د استخباراتو لخوا لګېدلي دي. خو د ده په خبرو کې د لومړۍ نړیوالې جګړې بېلګه په زړه پورې وه. یوه معنا یې ښایي دا وي چې ښاغلی سفیر غواړي په افغانستان کې د رسنیو د څارنې بهیر په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جنگ د معلوماتو د خپراوي له بهیر سره پرتله کړي، او د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر له جنرال فرانک سره.
حنان حبیبزی له لندن راپور کوله. د رپورټ سره د ونیم بجو ته ورسېدو سلطان محمد سرور د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې په غړي فوزي کوفي چې له ننګرهار کابل ته ستنیده وسلوال برید شوی. په دغه برید کې دوه پولیس ژوبل شوي، خو خپله فوزي ته کوم تاوان نه دی رسېدلی. د سړو سیمو ښوونځي په افغانستان کې نن پیل شول. په پاکستان کې جګپوړي امریکایي ډیپلوماټان وایي د جمهور رئیس اوباما اداره نه پوهیږي چې څه شمېر امریکایان ممکن په بهر کې له القاعده تروریستي ډلې سره د روزنې په مقصد ترای تم شوي وي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي په ایران باندې د لویدیځ د نویو بندیزونو وړاندیزونه به د تهران لپاره ګران کړي چې په بهر کې نوي بانکي حسابونه پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په عراقیانو غږ کړی چې د سبا په انتخاباتو کې د برخه واخلي. او د ترکیې بهرنیو چارو وزیر د امریکا له حکومت غوښتي چې د هغې فیصلې د تصویب مخه دې ونیسي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو وژنه عام قتل ګڼي.
راپورونو ته دوام ورکوو. د نور ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د خوشحالیو محفلونو کې هوایی ډزې یا ټکانونه کیږي چې زیات کسان وایي هوایی ډزې په هر نیت وي زیات زیانونه لري، او حتی چې په دغو ګولیو خلک وژل شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندان وایي چې تر ډیره حده یې هڅه کړې هوایی ډزې کنټرول کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ تر یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان په ځینو برخو کې خلک د خپل خوشحالۍ مراسم د هوایي ټکانونو یا ډزو په مرسته بدرګه کوي. دا په کندهار کې هم له ډیره وخته دود دی چې خلک په ودونو، شیرینی خوریو، د دسمال، سنتي او د خوشحالۍ په نورو مراسمو کې هوایي ټکان یا ډزې کوي. خلک په دې باور دي چې دوی د ټکان په کولو سره غواړي خپل خوشحالي لا پسې زیاته کړي او نور خلک هم له خپلې خوشحالۍ خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو په باور د خوشحالۍ محفلونه له هوایي ټکانونو پرته هم لمانځل کېدای شي. په افغانستان کې چې تیرو جګړو یې زیات خلک روحن او جسمن ځپلي، ځینې کسان په دې باور دي چې دغه ډول ډزې او د خوشحالیو په محفلونو کې د ټوپک استعمال غوره نه دی. د کندهار یو سپین ږیری اوسیدونکی چې په شاه بازار کې د یو دوکان مخې ته په سودا اخته وو، د یوې پېښې کیسه راته وکړه چې همدغو ټکانونو د یوې ناوې ژوند واخیست او د واده خوشحالي په ویر بدله سوه.
ضربه
ګډ وډ یا مړ شي یا ټپیان شي سړې مرمۍ جنازې پکښې کې مشلي په کورو کې مشلي ناوې وزم په موټر کې سپاره ور وستلې در کوره پورې ناوې وویشته سوه زم پاته سوه ولاکې در کور هم رسولې ده سړه مرمۍ خو د هغه د یوه موټر په سر کې سپاره ور ټکانیه کوله بل موټر مخکې روان و خوله یې ځینې را کښته سول په ناوې کې ومشي
فیضی په کندهار کې د یوه خصوصي روغتون موظف ډاکټر دی چې وایي هره اونۍ د هوایي ډزو له کبله ټپیان او مړي ورانتقالیږي نوموړی وایي ټکان یا ډزې پر خلکو په جسمي او روحي لحاظ منفي تاثیر کوي
دا نه تنها پر روحي مسایلو باندې بد تاثیر کوي بلکې پر جسمي مسایلو هم بد تاثیر کوي ډېر داسې واقعات موږ لرو چې د دغه ټکانو د وجه سړې مرمۍ په خلکو کې مشتې دي او مشته شپخانې ته راوړه سوي دي یعنې داسې واقعات موږ ډېر لرو پر دوو کشرو باندې ډېر بد تاثیر کوي چې هغه ماشومان دي او ښځې دي دیو د یو شدید ترس احساس کوي چې د هغه په نتیجه کې یو شدید روحي فشار تولیدیږي
د افغانستان د نورو سیمو په پرتله کندهار او ورڅیرمه ولایتونه د ناامنیو له کبله زیات اغیزمن سوي چې اوسیدونکي وایي کله چې په ودونو کې خلک ټکان یا ډزې کوي ځینې خلک په خاص ډول ښځې او ماشومان بیریږي او ګمان کوي لکه چې بیا جنگ پیل سو
دا پر کشنیانو او پر ساستر باندې بخي منفي اغیزه کوي کشنیانو دغه داسې سوي دي چې بخیال ته د بغي ټاک واوري یا یو بایسکل ټایر وچاو دیم دی وای هغه ټکان سول په خونونو نه وځي او بیریږي بخي روی ته شوشات ورسولې دي که زنانه یو کشنیان از موږ کشنیان خپل یالونه مې اوس چې په کور کې ناس چې مازی داسې دغه ټاک سلا دی زغلی وای له ټکان سول زغلی خونه ته بیریږي وای مرمۍ را پکښ مشني په ودو کې دغه ټکان کې د خلک دا بخي غلط کار دی او دا خلک یکی چې خپل وابسته او دغه ولري دا دولت خلک دی حکومت یې چېلته نایې مامور ته خبر ورکړي زما د دوست واده دی زموږ د په کور کې واده دی هلته موږ ټکان کوو نو هغه غږ نه ورته کوي او دا هم خلک خو نسي کولی هغه چې وکړي بیا عسکر راځي نیسي بیا یې بیریږي د بیرې سه نسي کولی
خلک وایي په ځینو کورونو کې اوس هم وسلې سته د دې تر څنګ کله کله د ودونو ځینو محافلو ته افغان عسکر هم ورځي هوایي ډزې کوي او بیا د زوم پلار ته درېږي او د شیرنۍ غوښتنه کوي د ځینو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې د خوښیو پر ډزو خاص بندیز نسته او په ودونو کې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې اوس هم زیات مهال دغه ډول ټکانونه یا ډزې کیږي
دا خو ډېر تاوانونه رسوي اول تاوان یې د دولت لپاره دوی باید دا کار ونه کړي په ودو کې دا ټکان باید بند شي اول دا ټکان چې کوي دا باید معلوم شي چې دا د څوک ځکه موږ په دای خپل د دا ملت خلک یو لیکن موږ دا شی نه لرو چې موږ ټکان کوو یا دغه کوو لیکن دوی چې دا ضربې کوي دا ډېر کولې یو ور ته کلش کو تر خپلې وځي مطلب دا خو ډېر مصارف دي اوس یو کارتوس په سور نیول کیږي موږ اړین چې دا د کومې خوا څخه راځي زموږ مشرانو به ویل ول د شا په وخت کې به ول چې موږ یو ټریننګ ته لاړو خپل ټکان موږ په حساب باندې بیرته خپل مشر ته ورکوله
د کندهار امنیه قومندان سردار محمد زازای وایي افغان پولیسو په دې شهر کې تر یوه حده په ودونو او د خوشحالیو په محفلونو کې د هوایي ډزو یا ټکانونو مخنیوی کړی دی
په ودونو کې بعضې خلک ټکان کوي او فیرونه کوي حتی د سقیله او سلاو په ذریعه موږ ټینګ تصمیم ونیوو چې د دې شي مخنیوی به کوو او موږ تر یوې اندازې پورې مخنیوی هم کړی که تاسې فکر وي په دې لنډو شپو او ورځو کې حتی د شپې د خانه هیڅ نوه فیرونه نه دي شوي ټکان نه دي شوي دا د موږ د تدابیرو هغه نه ده نتیجه ده موږ کلک وظایف ورکړل خپل پرسونل ته ټولو حوزو ته چې مسؤلیت لري امنیتي مسؤلیت لري د کندهار په ښار کې دوی ته مو وظیفه وسپارله چې د خپلو سیارو ګروپونو او ګزمو په ذریعه دا شی کنټرول کړي
د کندهار امنیه قومندانی وایي د هوایي ډزو یا ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمیر ورسره نسته خو په دې ډول مواردو کې کسان مړه سوي او ټپیان دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که په دغسې ډزو کې هر څوک ووژل سو مسؤول یې هغه څوک دی چې ډزې یې کړي د افغانستان په ځینو برخو کې قومي مشرانو په ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر ټکانونو یا ډزو بندیزونه لګولي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې یو شمیر هغه ښځې چې له وړۍ او سپنسي جوړوي له خپل کاروباره راضي دي، خو وایي که دولت ورسره مرسته وکړي څو د ماشین آلاتو په مرسته وکولی سي خپل دغه کاروبار ته لا پسې وده ورکړي. بل لوري ته ګڼې ښځې چې وزګارې دي او د تر اوبدلو دغه راز وړو صنایعو په نورو برخو کې د زده کړې وړتیا لري، له دولت او موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار امکانات برابر کړي. په دې اړه له جلال آباده داود وفا مفصل رپورټ لري.
د شریفی په نامه یو میرمن په ننګرهار ولایت کې په بیلابیل وړو کسبونو او صنایعو کې د خزینه او روزنې د یو پراخه پروګرام چلون کې ده. د شریفی په هڅو د ننګرهار د مهاجرینو په شیخ مصر کیمپ کې لسګونه کونډې او بېوزله ښځې د تار اوبدلو او لاسي صنایعو په برخه کې روزل کیږي چې لاسته راوړنې او ستونزې دواړه لري، خو ګڼې نورې ښځې بیا پکې وزګارې هم دي. شریفه چې په شیخ مصر کې تر 200 تنو زیاتو میرمنو ته د تار جوړولو په برخه کې د کار زمينه برابره کړې، خوشاله ده چې وزګارې میرمنې په کار لګولې. دا چې شریفی او کله دې کاروبار ته مخه کړي نو موړې په خپل وای
خځه ډیره امانتکاره ده. تاسو فکر وکړئ چې یو خځه یو واګی پیدا کی دی واګی نه د اقتصاد برابرولی سي. یو میرمنې کور کې یو چرګي بیا د بې دمه پیغا غیا چې بیا د بچنه ته بچای داګی کې دی، یا بم پلار ستړي راسي ورته په حق یا بکوم مل مار شي د دسترخوان شوبم په برابر شي کله حساب وسلوګ به یو داناګی په دسترخوان ورته کې دی. نو مګ ما د خپل کار ډیر کم اقتصاد نه شروع کړی ده، اوس الحمدلله شکر سي زه چاتم د نه وایم تاسو ما سره کومک وکي زه چانه څنګه غواړم دغه خلکو سره دیو کې دغه مجبور خلک دي چې نه کې چې دا تل نه څوک تل دي چانه غواړي سم نه څوک تل چاته ورګي سوالم یو ورځ ورکولم یو ورځ کومه که تاسو باید هغه یو ورځ ورکولم زیات کو سی بیا چاته دواري لاسونه نیسو او دا خلک هم باید یو ورځ مخ په شاو نه وي. دا د موږ د غختنه د دوی نه زړه نن 200 نه پر کار دي دوی دوی سی لګ وز سم چې دا غزر نه پر سی. شکر دې موږ خپل کالینی دي خپلم بازار ده نه به دې موږ رونه ستړي سی لدی جوړه پاکستانه جیو راځي تار راوړي نه به دې موږ د امیرمن ستړي ستودرګه خاص پر ټولوا یا یو دی ولایت دروازه ټکاو یا د سری میاست دروازه ټکاو نو دا میرمن یوست دی کار نه ډیره راضی دي تخپل ولیدل تللی وي. خو متاسبانه ډیره بخنه غواړم چې ته ډیر ستړی شې. هر دروازه دی وټکوله هر دروازه ته نن توقدن دوی دروازې نه لرلې خو را سره ستړی شې. دا کی یو جای و یو تجربه ول ساو و کور خاص نه ست ډیره پیسې راځي افغانستان ته خو افسوس به جایزي یو تجربه دی دوی ته پر خیر یو چار دیوالی وای نه به ما پښم دانه دانه کې د نزب هر دروازه به مام نه ټکول.
شریفه وای لیوه اړخې به وزله خزینه او ته د کار زمينه برابر کړی بل پلو په خپل ډیر اواید هم لري.
200 پر میرمنې په کم په شیخ مصر کې ما سره په اجره باندې کار کوي چې دوی ته په یو کیلو باندې 500 افغانۍ اجره ورته ورکوم. د چنتلې د ډاګ می وس سروي وکړه 300 نفر سره کله د دې تار او عثمان ډیر تازه کون کې پیدا سوي دي. هغه غواړي سپرنیو مارکیټ ولا راغی چې ملک وبو شرکت اخلي کاری زو رحمان اخلي د موږ نه دغه تار او افغان عرب وختنه کړی د سیمه ته دغه تار دی ورځ خو د هر سړي وس خو تجارت د بازار د هر خځ خپل ان یمات چې د څومره یمات کې یو مره بتولید وکي پلاس باندې سي جوړي نه لبیګه پوري یو کیلو الکی بیا یو رقم ماشونونه ما ورته واخستل چې هغه په برک باندې کار کوي دوی انداز سره کوي لس روپیا چې جنریټر ما ورته واخستل خو زه غواړم چې ما اوسه ډار ورکړای د سې دوی ته د پخې ماشونونه جوړ کما 2 کیلو یو نیم کیلو 3 کیلو تارم کولای شي چې دوی یمات کې دوی په یمات پورې اړه لري. زه وړي خپل د کنده غزنی نه راوړم غزنی نه دولت آباد نه خو سکول ګټ چې په ځم کټه ما کور او پختیا او دا کوچانو سره خپل پیزنم د دوه نه ذخیره کوم مخکې یو ساور بل ساور ز ذخیره کوم خپل راوړم.
په شیخ مصر کیمپ کې غنی خزینه د تار په جوړولو بوخت دي. دوی وايي لاغه وخت نه چې تار وبدنه پیل کړي په ژوندانه کې مثبت بدلونونه راغلي. د شیخ مصر د خزینه او د بیلابیلو شوراګانو مشر میرمن کلثوم مظلوم یار وای
کوم کار چې موږ د وړې پروژه د شرپی وسازي د خوانه زمنګ په کیم کې دي د کی زمنګ په ژوند کې ډیر تغیر پدې راغلی دی چې یو خزي کول شي د خپل میړه سره پوګه کار وکړي ځکه چې بل هغه خزي لکه میړه ته احتیاج نه لري کنه کار کم شي بیا د خزه په خپل کول شي خپل مشکلات په اساني سره هر کیا د پیسو د لاریا همداسې لکه نور کورسونه چې خو بل خصوص د وړې کورس پدې کې چې د خزي د میړه سره کار کول شي په خپل ژوند کې ډیر استفاده کول شي دلته چې په کیم کې لکه قالین با پک ولا شي خیاتی ک ولا شي ار ډول پروژه شي کیم خزه ټول به ستاده خزه دی او زیاتر د سکوچان ډول غونتی دی نو ټول ار رقم ګندل کول شي چې څومره پروژه زیاتی ممکن کی
سره لدی چې په شیخ مصر کې تر 200 تنو زیاتی میرمنې په کار مصروفي دي سلګونه نوري وزګاری او د کار په لټه دي. زینو دا ډول میرمن وویل
دي ته ګلته وګورې تم پکې نشته غلا شته غلا پته مایو نو دا غوړې ماړې دا شریف غریب بجګ شي او خوريري ګډي کې غلطه حکومت نه یو کار بار روبه سي ته دا غریب خزو لري راوړي مونږ دا سي مشکلات لرو چې یو دا برک نه لرو کنه او یو جنریټر نه لرو کنه
اوس پوه شي په خبره سرپانا خو دغه سیدا د یو وب دي مونږه سختي دي د ماوروره چې دغه وب نه دي چار چا کوی ته لړ شو غلطه خذيره وشړي د دیګو ساره د غړې ساره وشړي والله په بیلا کتا او دا پر رسول کې سرپاش چې تا تلاړ شم درې تلور جنگ خو مونږ کړی ویل تاسو تور به ته دی ګراو نو حکومت مرسته کوي خاطر جلو کو دلک سپی دلته پراته پتا مې
زمانو په بل د شیخ مصری کې موسیدون کې مونږ غواړو چې مونږه تزياتي پروژې منزور شي ځکه چې مونږ په دې کې کې دوم رازياتي کند او زياتي خو نشته چې
مرمن شریفه وای د میګو پسونو لوړایو نه د قالینو لپاره تار وبدنه خ مارکیټ لري یو مرمن پلاس هر ورځ یو کیلو ګرام تار جوړوي چې کماشین ولري 10 کیلو ګرام تار جوړول شي شریفه وړاندیز لري چې کم رستوندو ټولنې مرمنو ته د تار وبدنی ماشینونه واخلي چې یوازې 3000 افغاني بای لري دغه خزو په ژوندانه کې به اوچت بدلونونه رامنځته شي
داود وفاو چې لاله جلال آباد ته د صنعتکار شوزو د لسرورونو او ستونزو په اړه معلومات راکول نن تر شنه اسمان دی پروګرام کې پر دې خبرې کیږي چې د دولت لخوا پر رسنوي د وسلول بریدونو په وخت کې په ژوندۍ بڼه د راپور ورکولو باندې ستاسو په نظر څنګه کار دی دغه پروګرام 15 دقیقې وروسته پیلېږي اوس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره خاص پروګرام
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ دا تاندې څنګه خبرونه مو د هغه ځوان د سفر دردناکو کیسو ته ځانګړي کړي چې لکه د ګڼو نورو افغان ځوانانو یې له قاچاقبرو سره په ناقانونه لارو د بهر تک هڅې کړي ستونزې یې ګاللي او بیرته راستون شوی دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم
مسافر کڑے راغلے مسافر وی زما دیارا کدنستے دراب شینا مسافر او مسافر وی مولا دخلے وطن تراب دامینا مسافر
گرانو جوانانو وی مسافری سخت خوریده خدا خوری هغه وخت لا زیات شي چې مسافر په اوګدو او ناقانونه لارو سفر کول او تملا وتړي هر کله افغانستان څخه ګڼ شمیر ځوانان چې دقیقه شمیرې نه ده معلومه د ډیرو پیسو په لګښت د انسانانو د قاچاقونکو په مرسته د کار زده کړې یا په اروپا او امریکا کې د خژوند په هیله په ناقانونه لارو د سفر کول او تکل کوي خو ګڼ دغه ځوانان خپل منزل ته نه رسیږي یا ای پولیس نیسی زندانونو تیا چوی یا بیر ترا لیگل کیگی او یا هم پلارا وجل کیگی ده وردگو اوسیدون که اسدالله یو له همداسی زوانانو چخده ده چه پو اروپا که ده خجوند په هیل خوزی دلی و دلارو سختو تی تابرا نور او روست لدریم یشتو سختو مزلونو لیونان چخ بیر تراستون شو اسدالله وایی ملګرو وهڅاو چې د بهر تک هیلې په زړه کې پیدا شي
که دا ووایم چې زما کورنۍ یا اقتصادي مشکلات وو هغه به مې ډېره غلط خبر وي ملګري راټول شوي وو هغه د اروپا د ژوند غوړې کیسې کولې موږ هم ورسره په ګپ کې راګیر شولو حرکت هم ورسره وکړله چې هغه هم قاچاقبر پیدا کړی وه زه نه پوهېږم چې هغه کسان زما سره ملګري وو هغو ته بیاتمن څه ویلي وو چې تاسو کسان را ډېر کړی ستاسو په قیمت کې به کموالی راځي زما ملګري چې ما هېڅکله ما دا توقع ته نه درلوده دومره غوړې خبرې شروع کړې وې چې ما هڅه ویل چې دا به تر پېښوره پورې ځم دا ډېره لاره سخته ده ځکه موټر یدیزه سور شي خمو په یو ګاډي کې غلطه ما ته ویل چې دم په دم باندې بزو او داسې آرام آرامي د هیڅ څوک ستنه وایي چې پولیس دې مونږ سي بیرته رپورت کوي خو نه هغه ظالم پولیس چې کله د ایران پولیس ته لاس کې ورشي افغانای ورته هیڅ انسان نه ښکاریږي دې ځینې مرکه تو کړل مخ په هغه باندې قندار نیمروز سلاړلو او دې نیمروز نه په ډېر سختۍ باندې په ډېر خوارې چې کله موږ ایران ته داخليدلو بندر موږ کراس کوله ډېر سختۍ باندې تیر شولې دغه نورو چې کله زایدان ته رسیدلو همدا دغه سی بیا تقریبا شپږ ورځې کې موږ شیراز ته ورسېدلو. شیراز نه ورسته موږ اصفهان ته لاړو، اصفهان نه ورسته تهران ته لاړو، او د تهران نه موږ ارمیې ته لاړو. چې ارمیې په هغه وخت کې ډېره یخ وه، تقریبا حمل میاشت وه، او واورې مو هلته ډېرې پریمانه اورېدلې. په ډېرې سختۍ باندې موږ واوښتلو د ترکیې یونوني ښار چې ګوهر په نامه باندې دی، او په دې ورو ورو موږ تر هغه وان نه تطوان ته لاړو، تطوان نه بتلیس ته لاړو، او همدغسې په قاچاق باندې تر انقره او تر استانبول ورسېدلو. موږ 50 کسان د دې ځای نه حرکت وکړله، او 28 کسان زموږ نه بیرته په زایدانو کې راپاس شول، ګیر شول، او 2 کسان وو موږ بیرته په تهران کې. موږ 45 کسان ته وو، او ټول افغانان وو. 45 کسانو نه تر یونانه پورې موږ ورسېدلو، 15 کسان وو، او دغه نور ټول زموږ نه پلار کې پاتې شول.
مسافرا مولا دخ کل وطن تراولے مینا، مسافرا
سفر خوږی او ترخی خاطرې لري، خو په ناقانون لارو د سفر په کیسو کې خوږی خاطرې نشته. اسدالله د هغو ناخوالو او ترخوش بو یادونه کوي چې تر اوسه یې لا ځوروي.
ډېر داس کسانو موږ لاره باندې تللو، جسدونه ولیدل چې هغه تقریبا یو میاشت یا شل شپې مخکې په واورو کې مړ شوي وو. موږ ولیدل ډېر داس کسانو چاړو کې د انسانانو ککرې هم ولیدلې، او ډېر داس ځایونه موږ ولیدل چې هغلته داسې معلومېدل چې دلته ډېر کسان مړ شوي، یو دوه نه، او په هغو باندې خلکو تیږې وراچولې وي. زه چې یادوم هغه غذا چې ما په لاره باندې خوړلې ده، که اوس ما ته هغه کېښودل شي، زه به بالکل هغه ونه خورمه، یعنی چې د وږې مړ کېږم. خو په هغه لاره باندې سړی مجبوره کېږي چې هغه هسې غذا وخوري. اوبو کیم هغه سه وشتناکی اوبو دي چې ورته ګوري انسان تی ویریږي. اغل ته چې سوزی څو قسمه دی، یو ټوپی کښته دی، او یو کایک، یعنی دغه اته نفری کایک دی، او یو دغه ټی دی. خو ټوپی کیم چې موږ تقریبا پوغو کې دوه کسان زی په دوه کچاغبنه غد دی، اته نو کسان د پاره ور کوي. چې ډیرې ځوانان پغه کې چې هغه ټوپی کوخلی یا سروي شي او یا باد شي، په مغه بهر کې غرکیږي مړکیږي، او څوک نشته چې بیا څوکتنه وکړي. اکثره داسې وی چې کله پولیس پیراشي دی ته کښته یا خواته غورځوي. زیاتې قاچاقبرانو کښتۍ چې لس کسان وړلی شي، دی یاد څلور شاته ویش کسان ور پورته کړي. ننګی لاره په اوبو کې هغه کښتۍ درنه وي، اتمن په غرکدا باندې راځي. نو دا قاچاقبر دومره ظالم دی چې یو دوه درې څلور ځوانان د دې نه غورځوي اوبو ته، او هغه نور کسان هم څه نشي ورته ویلی. هغه په دې بوی که دا ونه غورځوي خو زه به مړ شم، خیر دی دا دې مړ شي. او په دې کې ډېری ځوانان چې دي، دغه زموږ او تاسو د افغانستان یعنی بدبخته ځوانان به ورته ویلو شو چې تر اوسه پورې په دې کې نه چارواکو او نه داسې چا په دې کې پوهوي په اړه باندې کار ورته کړی دی چې دغه قاچاقبران تاسو یعنی دم تاسو اروپا ته نه رسوي، تاسو وژني او تاسو سره یعنی جفا کړي. داسې وخت غلی دی چې ځوانانو ته یې نشه یي توکي ورکړي دي. هغه چې کله ورته وي چې دا زما پنډکی دی، کله چې هغه ځوانان نه وړي همالته یې خوشوي، او داسې غلو ته یې قصدن په لاس باندې ورکوي.
تب پسر پر ہر پر ہر بلی دے، تب تک رم سا پر بلی دے، زما دستر کو نپنا گلابا، زما پسڑ کی پخندا گلابا، دلری لری سلام نا واخلا، تتو با کانو امبار نا.
خی تاسو هم څو میاشتې وړاندې په کوټه کې د هغو 500 افغان ځوانانو د وژل کېدو خبر اوریدلی وي چې قاچاقبرو په ناقانونه لارو ایران ته د اړولو په نیت په یو کانتینر کې بند کړي وو، سا یې تربته شوي او مړ شوي وو. اسدالله وایي چې په قاچاقي لارو ډېر ځله داسې پېښې کېږي. دی پخپله دغسې یوه خاطره لري.
یو ورځ مونږه ګوهر د ترکیې یو سرحدي ولایت تقریبا د ایران سره خوا په خوا پروت دی. د هغې ځای نه مونږه کله چې حرکت کړله مخ په وان باندې یو ګاډی مونږ ته راوستله چې دغه ټونس شان ته ګاډی بډۍ پېول شوې ده او په دې کې معمولا چې ډېر ځای شي په دې کې کسان د شل پنځه ویشت کسان ځای شي. په هغه ورځ باندې مونږه په دې ګاډي کې تقریبا پنځه پنځوس کسان واچولو او مونږ نه کېناستلی شوی پکې او نه ویده کېدلی شوی پکې او نه هم تنفس کولی شوی. چې لږ لاړلو ټولو چیغې شروع کړلې او چیغې دغه باعث د دې شولې چې دی ویردل چې یاره که دا پولیس مونږ نه وینیم نو د دې چیغو به مونږ او مونږ بېرته تر کار ته کولو. په دوو ګاډو کې هم بیا نه ځایېدلو او په دې ګاډي کې چې مونږ اچولي وو تقریبا مونږ یو ساعت په دې کې اچولي وو چې ډېره سخترین او ماته وه چې په ژوند کې به مونږ هغه سنه زما را ویرې نه شي.
مخصوصی جانانا ستا جدائی جانانا مخصوصی جانانا ستا جدائی جانانا مسافر دکړه زر زر ځواني جانانا زمخيالي جانانا زمخيالي جانانا زمخيالي جانانا زمخيالي.
اسدالله وایي قاچاقلون کې د هر مسافر په سر ډېرې پیسې اخلي خو سمې هم نه رسوي. قاچاق بر مسافر د لارې په اوږدو کې یو په بل خرڅوي، نه سم خواړه ورکوي او نه هم سمه رویه ورسره کوي.
د قاچاق بر کم نه دي. کابل هر ټریول ایجنسی د قاچاق بران نه ډکه ده. جالبه خو دا ده چې کله دې ځینې روان شي د قاچاق بر غوړې خبرې چوار وي نو ته وایي چې اتمن تر رسمي تګ نه خوم په دې کې ډېر سهولتونه دي. خو کله چې د قاچاق بر د دې کابل نه اخوا شي په نیمروز کې هم ته نشي لیدلی. یعنې د دې ځینې قاچاق بر چې دی تا سره چې خبره وکړي هغه دلته کابل کې ناست دی. دا تا په نیمروز کې په یو کس باندې خرڅوي چې هغه تا تر اصفهانه پورې رسوي. دې چې دغه توزه پورې رسول هغه دې په بل چا باندې خرڅوي، هغه دې تر رومیه پورې رسوي، هغه دې په بل چا باندې خرڅوي چې دا بارډر در باندې کراس کوي. اخر کې تنه هغه ورکیږي چې زه نه چا سره غلی وم او اوس مې څوک او داسې کسانو چې دغه سره په ژبه هم سړی نه پوهېږي هغه داسې وي چې خبرې ته دې هم نه پرېږدي او حتی دې ته دې هم نه پرېږدي چې په ارامه باندې یعنې یوه خبره ورته وکړي. خو هغه قاچاقبر چې وایي چې دې ځای نه وایي چې زه د دې ځای نه تر ایران پورې اوایي وړم یا د ایران تر ترکیې پورې اوایي وړم دا ټول دروغ دي. هغلته دا قاچاقبر نه ویني او نه یې پیدا کولی شي سړی. او کله چې ټلیفون ورته کوي ټلیفون به دی چې پوه شي چې دغه زما هغه کوم کس مې چې په لاره لګلی زما مسافر دی ستا ټلیفون بیخي نه وکي کوي که په تا باندې هر څه سختي راځي که تا وژل کېږي ستا په قصه کې نه دی. یو هغه څوک چې په قاچاق باندې ځي نو غوجلو کې د قاچاقبرو ورته نیولي وي او هغه هم تر ډېره څو چته لاندې د ځمکې نه او په هغه کې دې اوسي وي نه ډوډۍ درکوي او نه تاسو سره صحیح سلوک کوي او که هر څه در باندې خرڅوي نو تا باندې که یو څه بازار کې په یوه لیره باندې وي تا باندې تقریبا هغه په پنځوس لیره باندې د پښل دی ربانی خرڅوي.
اسدالله درې میاشتې مزل وکړ، په سختو لارو تر یونانه ورسید، خو نور یې د سفر کولو تاب نه درلود او بیرته د وطن په لور راوخوځید. له د په وورو چې ولی بیرته د راګرځېدو پریکړه وکړه.
یو خدای و چې زما په لار باندې ډېرې سختۍ تیرې کړې وې او نه مې غوښتل چې اروپا بیخي جنت شي. ما نه غوښتل چې په اروپا کې سم ژوند وکړم ځکه زما اروپا دغه زما لومړی قصد چې ما کړی و چې زه ولاړ شم. دومره سختۍ مې ګاللې وې چې زه چې هر څومره سخت وي د افغانستان هغه ژوند ته نشوای رسېدلی. او بله خبره دا وه چې کله ما د یونان نه ما اخوا ته پوښتنه وکړله زه باید بیا هم په قاچاق باندې ایټالیا ته وختی وم او هغه هم تقریبا اته څلوېښت په بار کې. ما چې کله د خپلې کورنۍ سره دا خبره شریک کړله ماته اجازه رانه کړله او راته وویل چې بلته راوګرځه. هماغه و چې ما خپله پولیس ته ځان تسلیم کړله او وروسته د څو وخت نمبر ته زه راغلم افغانستان.
وایي کمبختی په ځان ویني او نیکبخت په نورو. اسدالله خپل دغه سفر نه ډیر پښیمانه دی. د ځوانانو ته وایي چې د ده په څیر تیروتنه دې نه کوي.
پښیماني خو زښت تر زیاته وي. زه اوس یعنی چې زه سالم کار کړم زما هغه ژوند زه وایم چې ما نه ولې دومره په سختیو کې او دونه بې ګټې تیر شوله. زما توان خو چوشو هغه هیڅ خبره نه ده. هغه وخت مخکې ما سالم مصروفیت درلودله او دلته مې کار کړله. داسې نه وم چې زه بېکاره ځوان وم چې ما کارم نه درلودله. خو زه چې غولولی وم د قاچاقبر غوړو خبرو لومړی زما خپل ملګري غولولی وم. ځوانان باید دې ته متوجه شي چې هر څومره ملګری وي که هر څه یوه مشوره درکوي باید خپله ځان فکر پکې وکړي. که ځوان دی اروپا ډیر خوښتي وي درس وای ماسترۍ باندې لاړ شي مغلط پناهندگی وخلی او زه دا وایم چې ځوان دلته جون جوړ وي او شپږ وزره ډالر ولري ولې دلته خپل کار نه جوړي په شپږ وزره ډالر باندې دا ولې دلته جون آرام جون نه پکړي او هغه شپږ وزره ډالر چې دلته کار باندې وچوي تقریبا دغه سره دوه نور ځوانان کار کوي هیڅ کله ځوانان دغه قچکی لار تزلخ نه کړي د جون نه بیا د خپل وجود نه بیا خپل خیر ونه ما داسې کسان هم لیدلي دي چې هغه ته په واره کې پاتې شوي وو دا ګوتې تر توی شوي دي د لاس داسې کسان مې لیدلي دي چې پښې پکې غوڅې شوي دي په واره کې پاتې شوي اړوکې تور شوی دی په دغسې لار باندې تاک د خپل ژوند سره یا د خپل ځان سره جفا کړ دی
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 41 او بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا مسافر
دعونا تر او ورزی پا اونیکی
آزادی رادیو
با سلام و روز